دي په افغانستان کې خځې لاند او غیر سیاسي ژوند لري. په ځنګړي توګه د وخت مخکې ودونو او زیږونو لامل د مایندو د مړینې خطر زیات شوی دی. سربیره پر دې ډیری خځې ان د خپلې روغتیا په اړه پریکړه هم نسی کولای او دغه سازمان په ټکو ډیری وختونه دا پریکړه د نارینه او خپلوانو لخوا کیږي. په راپور کې دا هم راغلی چې کورونو کې د ښځو محدودول د دوی پر رواني روغتیا ژورې اغیزې کړي دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ښځینه ډاکټرانې هم روغتیایي خدمتونو ته د ښځو نه لاسرسی او د اسانتیاو نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي. د بدخشان ولایت یوې ډاکټرې مریم دې ولایت کې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د نه لاسرسی د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زنها از نظر صحي د قریچود به مشکلات جدي و مختلف مواجه ستن. په کلو کې ښځې له مختلفو روغتیایي ستونزو سره مخ دي چې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي قابلو نشټوالي په ګډون د مندو ماشومانو لپاره د مناسب روغتیایي خدمتونو نشټوالی دی. دا د مندو ماشومانو ژوند ګواښلی شي او موږ هره ورځ د داسې قضیو شاهدان یو.
د نړیوال سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت لخوا په روغتیایي برخو کې د نجونو پر زده کړو بندیز او د متحدو ایالاتو لخوا د مرستو بندیدل په روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو په ځانګړي ډول ښځو ته د وړاندې کولو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 340 سلنه مړینې د زړه ناروغي، شکر ناروغي، سرطان او د تنفسي ستونزو له امله دي. د سازمان تازه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او رواني روغتیا شرایطو پټ او با په نوم یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به دا ناروغي د مړینو 80 سلنه جوړوي چې په عمده ډول به د ښځو په منځ کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې هر ورځ په افغانستان کې د 24 میندو او 1599 زیږیدلو ماشومانو ژوند اخلي. د ملګرو ملتونو د جنسي او زیږون روغتیا دفتر هم د تیر کال په دالوی میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو بندیدل ممکن په افغانستان کې د 1200 نورو امیندوارو میندو د مړینې لامل شي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه خبرداري ورکړي چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي. د ادارې د خبره په خپل اکسپانډ کې کړی او ویلي دي له 50 کلونو د کشو ماشومانو په واکسینولو سره م پرېږدي چې دا ناروغي ستاسي تر کورونو در ورسی شي. د خبرداري داسې محال دی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د شری واکسین روان دی. یو شمېر کورنۍ وایي ماشومان د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي هم دي. جزئیات په دې راپور کې.
کلینیک تم ویر وستو د شری واکسینه مرتبه کې
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکي خو باڼه و چې ویل یې خپلې وړې خورزې ته یې کور ته نږدې یو کلینیک کې د شری واکسین کړی. دی وړاندې ازادي راډیو ته وویل
نورم ټول واکسینونه مونږ ورته پوره کوو. هغه زیړ کارت چې راکړی دی هغې د مخې نه مونږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کور ته راځي د پولیو واکسین هم ورته کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه خبرداري ورکړی چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. د غیدارې د خبره پنځم بیت نومبر شپږمه په خپل اکسپانه کړې ویلي خپل له 50 کلونو کم عمر ماشومانو په واکسینولو سره ما پریږدئ چې دا ناروغۍ ستاسې تر کورونو در ورسیږي. دا خبرداری داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا په وزارت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. سرچینې چې د اجازه د نه لرلو له امله یې نو غوښتل نومې په راپور کې اچ زیاته کړه دا کمپاین د اکتوبر له 10 نیټې راهیسې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د کتلبي معافیت ریاست لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یو WHO یونیسف او نورو همکارانو په مالی او تخنیکی همکاري سره پیل شوی دی. د وویل مخکې تر دې هم په یو شمېر ولایتونو کې دا کمپاین تر سره شوی دی چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان یې په ترڅ کې واکسین شوي دي. سرچینې زیاته کړې کومو ولایتونو کې چې دا واکسین دا مهال د تطبیق په حال کې دی د جنوبي، جنوب ختیځې، شمالي حوزې او مرکزي ولایتونو دي. مخکې کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنجشیر، لوګر، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان او سرپل ولایتونو کې د دغه واکسین د تطبیق راپورونه ورکړل شوی دي. په ورته وخت کې د واکسینونو د برخې یو شمېر متخصصین له خلکو غواړي چې خپل له 50 کلونو کم عمره ماشومان د شری د وژونکې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. له دې ډلې ډاکټر اجمل پردیس ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه فرصت دی کورنۍ ته والدینو ته د دغه طلایي چانس نه استفاده وکړي. په افغانستان کې د شری واقعیات ډیر زیات دي، واکسینونه واقعا ژوند ژغورونکي دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د واکسینو او هغه ناروغۍ چې د واکسینو په ذریعه باندې وقایه کیږي یا مخنیوی کیږي د خلکو د آگاهۍ کچه ډیره ټیټه ده.
ډاکټر پردیس د شری واکسین په اړه وړاندې ازادي راډیو ته وویل د دې واکسین لومړنی زرق د شری په ناروغۍ د ماشوم لاخته کېدو ساتنه کوي، او دوهم ځل واکسین چې ماشوم ته په 13 میاشتنۍ کې تطبیقیږي د ماشوم معافیت ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي چې شری په اسانۍ سره نورو ته انتقالیږي، او یو تن ناروغ یې له 9 څخه تر 13 پورې نور هغه ماشومان چې د شری واکسین ورته نه وي شوی په دې ناروغۍ اخته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ سازمان یا یونیسف مخکې په یو ګډه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په 2024 زیږدیز کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان په شری اخته شوي وو، او د 2025 کال له پیله تر اګست میاشتې پورې بیا په دې ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر 1500 وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان په یو بل راپور کې د روان زیږدیز کال له پیله تر اپریل میاشت پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړو شویو ماشومانو شمېر 193 تنه ښودلی وو.
خبرونو ور اخوا
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د حواله لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچې او تازه میوې د صادراتو له اقدامه هرکلی کوي، خو وایي دا د تازه میوې د صادراتو ستونزه په بشپړ ډول نشي حل کولی. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل د وچې میوې د صادراتو په برخه کې دا اقدام ګټور دی. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي دوی هیله مند دي چې دا پریکړه ژر عملي شي. تازه د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت د دوی د مالیه او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د حواله لارې د افغانستان د وچې او تازه میوې د صادراتو په پار آریانا افغانه هوی شرکت ته په خپلو فیسونو کې 90% کموالی راولي، او هغه شرکت هم خپل انتقالاتو بیا کم کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي، وایي دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22 ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته دی. د مسافرو په تیارو کې، عادي تیارو کې، کامیارو اریانا کې د 2 تنه نیولې تر 6 تنه پورې وچه میوه منګه صادروو ډیلی ته، او دا په نورمال شکل ځي، او د ډیلی نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته را انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه 88 او 88 تنه مواد واخلي جگی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي، په $1.5 او $2 پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند ته د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هیواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د ده په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کیږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي، او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24 د نښتو او اړیکو تر ترنګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي، وایي دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیره وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي، خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په ترل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې دوام کوي. دا جشن د اکتوبر په 6 په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي، او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9 هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقیده هم ویلی و چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري $1 میلیارد ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه‌شنبې د اکتوبر په 1 د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونه ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خوست ولایت د صبریو سیمه اوسیدونکو د یو قومي پریکړې په خپل سیمه کې د انجلۍ ولور 400,000 افغانۍ ټاکلې ده. د سیمه اوسیدونکو وایي چې په خوا په دې ځای کې د ولور اندازې له 200,000 تر 300,000 افغانۍ پورې و چې بیلابیلې ټولنیزې ستونزې پیدا کړې وي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ قومي مخورو دنیا عالمانو او یو شمیر فعال ځوانانو په یو قومي ناسته کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 400,000 افغانۍ وي او د ناوې کوټې د جوړولو لپاره به هم د زوم کورنۍ 500,000 افغانۍ ورکوي، خو نور اضافي لګښتونه به نه کېږي. سیماوال زیاتوي سره له دې چې اوس هم د ولور اندازه لږه نه ده، خو د تیر وخت په پرتله چې د ولور اندازه له 300,000 افغانۍ رسیدلې وه ښه ده. قومي مخور حفیظ الله صبری مشال راډیو ته وویل
دې ولور د پوره کولو دپاره هېڅ امکان نه لري، ولو که یو غریب کس ورو کې د 50,000 نه کم نه وي. اوس هم چې مونږ 400,000 ټکلې دي کمې نه دي، خو بیا هم که 800,000 وي که 900,000 وي نه 400,000 خې دي کنه. اوس مونږ صرف د ولور په موضوع خبره کړی دو خاتم نه دی لښوانه که نه مام نه جوړ شوی. اوس واخې مونږ لاس دولس خویاندې په دې ولور او داشولې.
د صبری اوسیدونکو زیاتوي په پښتني ټولنو کې ډیر منلې دودونه شته چې د خلکو لپاره پوګټه دي، خو لوړ ولور بیا یو ناسم رواج پاتې شوی چې په پړاویز ډول سمونې ته اړتیا لري. د صبری یو بل اوسیدونکو حکمتي وایي
زما په نظر په سنۍ وخت کې او یا په صد ځوانان تقریبا په 15 کلنۍ کې خطه او 30 کلنۍ کې دی ودونه کوي، ځکه دی ولور هغه نرخ چې دا 300,000 to 1,200,000 خطه 300,000 تم رسیږي.
د صبری فعال ځوانان هم د ولور نوی پریکړه خلکو ته په ګټه بولي او غواړي چې ټول خلک پرته لیدې چې ټولنیز منصب او شتمنۍ ته یې وکتل شي باید عملي کړي. یو بل ځایي اوسیدونکي سیف الرحمن مظلوم یار وویل
وطن غریب ده، مل غریب ده، دغه وروستۍ پریکړه ډیره بهترینه پریکړه وه، دغه د ځوانانو دپاره خصوصا دغه د خویندو دپاره چې په کورونو کې ناست دي ډیره ګټوره ده. له ټول ولس نه مداخله دا غوښتنه ده چې دغه پریکړې ته درناوی ولري او دغه پریکړه عملي کړي.
یو بل قومي مخور سمی الله بیا وایي په خوا د ولور کچه هیڅ معلومه نه وه او هر چا کوښښ کوه چې خپل خور لور باندې له نورو ډیر ولور واخلي، او تر څنګ ځینې نور ناسم رواجونه هم وو چې دا پیټې ورسره نور هم درندېده.
ولور خو بیخي اندازه معلومه نه وه، مخکې آن تر 15,000, 12,000, 10,000 پورې اخله کېدلو، او بغیر د دینه باسې کاکوټو جوړول وو یې 2.5-3 لک روپۍ په یوه کوټانی مصرف کېدلو، او دغه سي مونږ د بعضې ورونه چې دی بیخی بیچاره دی انسلور 15 to 10 لک کوله دی مجبور چې په سفر کې تیر کړی و. نو په دا خاطر نه دا پریکړه ډیره خپل پریکړه وشوله او چې چا دا کې کوشش کړه د الله د جوړ نه وی.
یاد دی وی لوړ ولور د افغانستان په ډیری پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د خلکو لپاره یو لوی ټولنیز ستونزه ده. که څه هم په دې وروستیو کې سوسوزلي د ولور لپاره د قومي جرګو او مشرانو له لوري د هرې سیمې د اوسیدونکو اقتصادي او ټولنیزو حالاتو ته په کتو نرخونه ټاکل شوي، خو د اوږدې مودې لپاره عملي شوي نه دي. معلومه شي چې د ولور په اړه د خوست د صبریو د نسبتا لوی قوم د مخور پریکړه یوازې خبره پاتې کیږي او که تر یو وخته ورباندې ځایي ولس عمل کوي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د مخام لو تر څو بجو ل ازادي رادیو واوري.
د ازادي ملما
سلامونه، ز احمد تکلیم. مصطفی سالک به لشکره د هواد د لویو شاعرانو او لیکوالو په ډله کې دی او په تیرو څو لسیزو کې د پاموړ ادبی کارونه کړی دي. خو سالک ته پاملرنه سکال ورسته له غ ډیره شوه چې د جنید د ادبی بنسټ جایزه یې وګټله. جنید بنسټ چې له درېو کلونو راهیسې د پښتو ژبې شاعرانو ته د جایزو د ورکولو لړۍ پیل کړې، ښاغلي سالک ته د 2015 کال د ځلان د کلتوري مشر جایزه ورکړه. سالک په تیرو څه باندې درېو لسیزو کې شاعري کړې، کافي آثار یې چاپ شوي او څه یې چاپ ته چمتو دي. د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مې مصطفی سالک خبرو ته کېناوه او په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان په خپله تاسو ته در وپیژني.
زما نوم مصطفی دی او پلار مې را باندې چې د نن 45 کلن مخکې زیږېدلی یم، نو را باندې غلام مصطفی نومیښی و. او سالک زما د پلار تخلص و هغه صوفي و، خانقای درلوده. هره جمعه به ورته 100-200-300 کسان د صحبت دپاره راتلل، نو دغه تخلص د هغه تخلص و. زه به یا سالک یم یا به نه یم، خو بس د پلار نه راته په میراث کې پاتې شو او زه هم سالک شوم. او په دغسې یوه کورنۍ چې زیږېدلې یم چې هغه علمي او ادبي کورنۍ وه، زمونږ کلي ته په ننګرهار کې په چپریار کې قاضیانو کلی و. نیکونه مې پشت ټول قاضیان تیر شوي وو. پلار مې چې و هغه یو وخت په پښتو ټولنه کې پاتې شوی و او په عربي پوهنتون کې د پښتو ادب استاد و، د پښتو ژبې استاد و. شاعري یې کوله او نثر یې لیکل. دا دواړه د هغه نه راته په میراث کې پاتې شو. بیا چې په ښوونځي کې داخل کړم، دویم ټولګي ته به تللی وم چې په وطن کې جګړې شوې، بمباری شوې، نو ډېرې سختې وې. مونږ به د ورځې وتو کاریزونو کې به پټ وو، ټوله ورځ د کاریز خوله کې به ناست وو چې تیارې الوتکې به راښکاره شوې. مونږ به کاریز ته نه وتو، سهار به تلو، ماښام به راتلو. دا ژوند ډېر تریخ شو. په 1922 کال کې لاړو پېښور ته. پېښور ته چې لاړو، نو په شپږم ټولګي کې مې ځان داخل کړ او دلته ما تر دویمه ټولګي پورې سبق ویلی وو. خو پلار مې را سره په کور کې درس ویلی، نو زما سویه دومره وه چې امتحان مې ورکړ، زه شپږم ټولګي ته کامیاب شوم. د شپږم ټولګي نه مې درس هلته شروع کړ، د صدیق اکبر په لیسه کې چې په کبابیانو کې وه. بیا د هماغې لیسې نه په 1989 کې فارغ شوم. دعوت جهاد پوهنتون ته لاړم، پښتو څانګه مې ولوسته. ما مخکې له دې چې زه پوهنتون ته لاړ شم، په لیسه کې مې لیکل کول. زه لا د لیسې شاګرد وم چې زما د نثر او نظم بیلګې په وحدت اخبار کې خپرېدي.
د لیکنو باندې مو وروسته بیا هم خبرې کوو او دا به هم له تاسو واورو سالک صاحب، چې زه غواړم پوه شم او ریدونکي هم غواړي پوه شي چې دغه د پلار د طریقت اثر ستاسو په شاعرۍ باندې څومره و. خو اوس لطفا دا راته ووایه سالک صاحب، چې افغانان په مجموع کې ستاسو له شعر او شاعرۍ سره هغه مهال آشنا شول چې تاسو لهم په مهاجرت کې وئ، پېښور کې اوسېدئ. دغه د مهاجرت اثر ستاسو په لیکنو او په اثارو باندې څومره و، مخصوصا په شاعرۍ باندې؟
د مهاجرت اثر خو ډېر و، ځکه چې که زه په وطن کې ښایي په دې کچه باندې شاعري ما نه وکړلې. په د کډوالۍ په وخت کې وکړه، د کډوالۍ په وخت کې خو یو دا و چې مونږ کړېدو، مونږ ډېر محرومیت احساسو. د وطن احساس ور سره زموږ وطن په ډېرو بدو شرایطو کې و، نو دغه محرومیت او دغه چې زموږ په شاعرۍ کې انعکاس پیدا کړ. بل دا در چې پښتونخوا کې پښتونخوا د شعر او شاعرۍ ځمکه ده. په پښتونخوا کې زمونږ کلاسیک زرین دور که وګورئ، هغه لوی لوی شاعران ټول لکه خوشحال خان خټک، لکه رحمان بابا، لکه حمید بابا، لکه علی خان، لکه نور دغه شاعران چې و ټول هلته تیر شوي. او په معاصر پښتو ادب کې ډېر لوی نوم درلوده. یو شی چې په پښتونخوا کې ډېر په مونږ باندې اغېز کړی و، هغه دا و چې په پښتونخوا کې ادبي جرګې مرکې وي، چې هغوی به هره اونۍ غونډه کوله، په هغې کښې به شعر شاعري کوله، شعرونه به یو بل ته ویل، مشاعره به کېده، دغسې د نقد برخه و نقد به کېده. نو زه په دغه غونډو کښې ما ګډون کوم. پېښور ادبي پښتو د پېښور پښتو ادبي جرګه وه چې د دې په جوړوونکو کښې وم زه، او دا هلته پېښور کښې ملګرو جوړه کړې وه. دا اوله جرګه وه چې دوی سره مې رابطه پیدا شوه. دغسې بیا د قلندر مومند د ساحو لیکونکو مرکه وه، هغوی سره مې رابطه پیدا شوه. بهمان ادبي جرګه وه، دغسې د ترقي پسندو غونډې وې. دې ټولو ته به زه تلم. وروسته بیا به افغان ادبي بهیر هم جوړ شو. نو په دغلته زمونږ داسې و چې د نورو شعرونه به م اورېدل، او په شعرونو باندې به خبرې هم کېدې، نقد به هم کېده. نو دې زمونږ په شاعرۍ باندې ډېر لوی اغېز وکړ. او داسې یوه خبره به کېده چې دا د پښتونخوا شاعري ښه ده او په افغانستان کښې څېړنه ښه کېږي. دا به د پېښورۍ وویلې. خو کله چې دا زمونږ ټول را دغه شو د شاعري وکړه، په هلته په کډوالۍ کښې لکه کاروان صاحب، لکه نثار صاحب، لکه اجملاند، لکه عبدالله پایکار، لکه نورو، دوی چې کله شاعري وکړه په پېښوریانو ومنل چې اوس د افغانانو شاعري زمونږ نه کمزورې نه ده، اوس په شاعرۍ کښې مو افغانان ډېر مخکې دي. نو دغه کډوالۍ ډېر لوی اثر وکړه. بل دا دی چې هلته د کتابونو د چاپولو دپاره زمینه مساعده وه، چې د اسد دانش او ځینې نور خپرندویانو چې هغوی زمونږ کتابونه خپرول او نورو ته رسول، دغسې دغه کتابونه افغانستان ته راتله، په افغانستان کښې م لوستل کېده. نو دې زمونږ په دغه باندې زما په ادب باندې ډېر اثر وکړ. دغسې د نوي نویو ژانرونو سره اشنا شو. ناول م وپېژندم، ناول ولیکه، هنري نثرونه مې ولیکل. نو د کډوالۍ اثر چې و دا ډېر ژور و زمونږ په ادب باندې.
مننه سالک صاحب. بیا به وروسته په افغان ادبي بهیر باندې هم زه غواړم چې تاسو خبرې وکړئ. غواړم اوس راته ووایاست سالک صاحب، چې د ځلانده فرهنګي شخصیت جایزه چې جنید ادبي بنسټ یې هر کال تقریبا له درېو څلورو کلونو راهیسې د هېواد تر ټولو مخکښ شخصیت ته ورکوي، په دې باب یو څه راته ووایاست. کله چې تاسو خبر شولئ چې د دې جایزې لپاره تاسو ونومول شوی، اول مو هغه اول احساس راته ووایاست، او بیا څومره فکر کوئ چې دا جایزه ستاسو د کارونو یا ستاسو د ادبي هاند پېژندنه ده؟
دا جایزه خو زه فکر کوم زما لپاره ډېر لویه خبره ده. دا جایزه چې په تېرو کلونو کښې م ورکړل شوې ده، زما په فکر باندې داسې کسانو ته ورکړل شوې ده چې هغه ډېر لوی نومونه دي. ما ته چې څومره په یاد دي، یو کال کاروان صاحب ته ورکړل شوه، چې کاروان صاحب د معاصر شعر او د معاصر ادب ډېر لوی نوم دی، ډېره لویه حواله ده د ادب، هغوی ته ورکړل شوه. بل کال ساحل صاحب ته تېر کال ورکړل شوې وه. ساحل صاحب هم داسې یو شاعر دی چې هغه ما ورته یو کتاب خپل ډالۍ کړی و، توري ستوري، دغې په دې دا مصره مې لیکلې وه چې ساحل صاحب ته ډالۍ، چې ساحل زمونږ د هر ارمان ترجمانی کړې ده. نو دغسې یو شاعر ته یې ورکړه، سږکال یې ما ته راکړه، زه هم په هغه کتار کښې راغلم. نو دا زما د پاره یوه ډېره لویه خبره وه، او کوم کارونه چې ما کړي وو، نو ما ذهن ته راغله چې دا یو قسم ما د هغې قدردانۍ جنید بنسټ وکړه، او بیا ما ته نوي انرژي راکړه چې بیا خپلو ادبي کارونو ته مخه کړم او یو څه ولیکم. او دا چې څنګه احساس مې وکړ چې خبر شوم، زه اوده وم چې راویښ شوم، مېرمنې مې راته ویلې مبارک شه مبارک شه. نو ما ویل داسې به څه شي زمونږ په ژوند کښې ګرځي، څه دي چې داسې پرله پسې مبارکیانې راته راکوي. راته ویلې چې د جنید بنسټ کلنۍ جایزه ستا په نوم کړې ده. نو خدای شته ډېر زیات خوشحاله شوم. بیا ما ورته ویل دا خو ډېره لویه خبره وه، د خوبه به دې ورته راویښ کړی وم چې راته به دې ویلي وو. وایما چې زه په خپله راپاڅېږي، نو زه درته به ووایم. زه هم ډېر خوشحاله شوم، زما کورنۍ هم ډېره خوشحاله شوه. او هغه کارونه چې ما د نظر د نظم او د نثر په برخه کښې کړي دي بېلابېل کارونه دي. یو قسم زه پوه شوم چې دا کارونه بې ارزښته نه دي. مونږ خو داسې ګڼله چې زمونږ دې کارونو ته به څوک په درنه سترګه ګوري یا به نه ګوري، خو جنید بنسټ دا احساس راکړ چې نه، زه یو څه یم، یو څه مې کړي دي او یو څه باید وکړم.
یو شیر مو داوس ک چمتو لره راتوی ویاست بیا به نور خبرو ته بیا هم دوام ورکو.
ها یو غزل به درته و ما دانی غزل نو مو چې ما کوم لیکلی ته په فیسبوک کې ما سره نقل نشتا خو د کتاب نو به درته یو غزل ما چې لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی لاس کی تسبیح دی او په غاله کې زینار پاتې دی توبې به مری او مې کده به بس د امن کور وي توبې به مری او مې کده به بس د امن کور وي چې د تقوا په وینو لار دی لا بهار پاتې دی په خلو کې نه وایي مچری گریوان چغی وهي خپل کنه وای مچری گریوان چغی وهي چې د جانان او د رقیب ترمنځ تار پاتې دی مای بیگا زلف لمخه اړولی خدای گو مای بیگا زلف لمخه اړولی خدای گو د حیا نوري لا تر اوسه پر افسار پاتې دی ستوري مجنون د پلواشو په جبه داسې وایل ستوري مجنون د پلواشو په جبه داسې وایل کله هغه د چدنی پر مدار پاتې دی یو لمن کان لري وس هغه جلوی نه لري یو لمن کان لري وس هغه جلوی نه لري هغه د تور غوند جانان لکه کوثر پاتې دی نه می دستر ګوخ کی پاتې نه ګلونه نشي نه می دستر ګوخ کی پاتې نه ګلونه نشي ګرانی نظر می لکه تشمزه د هار پاتې دی دا یو غزل
ډیر اعلی ډیر ښایسته غزل او په هر حال مخکې ما تاسو نه هیله کړې و چې ستاسو د پلار اثر تاسو ویل چې دای په طریقت کې وو د صوفیانو په طریقت کې وو په دې غزل کې هغه اثر ښکاري ماته لکه ښکاره شو نو تاسو به هغه حقیقت ووایاست چې څومره د پلار طریقت ستاسو په مجموع کې په شاعرۍ او یا په غزلیاتو باندې اغیز درلود
زما د پلار ژوند او شاعری زما په ادب باندې او زما په ژوند باندې ډیر تاثیر کړی دی مونږ ورونه چې وو پنځه ورونه یو ماشاءالله او زه چې وم زه د خانقاه خادم وم نو دا څومره ورونه به راتلل خانقاه ته خدمت زما په غاړه وو په لاسونه یو ګور واچوه او ډوډۍ ورته راوړو دغسې په دې خانقاه کې به کتاب فانی کېدا سره د دې چې پښتو کتابونه په کې کم وایي کېدا پښتو کتاب او یوازې د رحمان بابا کتاب په کې لوستل کېدا خو فارسی کتابونه په کې ډیر لوستل کېدا مثنوی لوستل کېدا د عطار کلیات لوستل کېدا شورش لوستل کېدا دغه سې د نورو شاعرانو د ساده کتابونه لوستل کېدا دغه کتابونه لوستل کېدا او دا به تشریح کېدا زما د اغادادی دغه چو اغادادی ولنه پرونده او خونده چو هغه د خانقاه وا چې زه په شیر په شوم د شیر په باریګي په شوم او په تصوف په شوم نو زما په شاعری کې د تصوف اثر شته د تصرلی څخه خدای دې او بسی هغه چې د تاوس په بڑا کې باندې چې ما سرځه لیکل دا هم دا یادونه کړی دا چې د دا شاعری کې تصوف رنګ شته دی دا چې تقدیم الحق کا شعر یا داونه کړی دا او لیکلې دي چې د فالج په شعر باندې د تصوف رنګ ډیر غالب دی ځکه چې دا تصوف ته کور کې لوي شوی دی او دا د کور خبره ځکه کړې ده چې تقدیم الحق کا شعر په پونتون کې په دعوت جهاد پونتون کې زما استاد او زین ته جندما او زما د پلار خبرې نورې دلې ډیر راځي چې دا تقدیم الحق تا شاخیل به په تلویزیون کې راتو په تلویزیون کې به راګېدل نو هغه خو صوفي او د کاغذ نو سه او یو ورځ زما پلار په تلویزیون د دغه خبرې واورېدې نو دا خو ډیر لږ سره د موټل دا زما استاد دی بیا په بوت کې زما پلار ور سره مخ شوی وو نو بیا تقدیم الحق تا شاخیل او درول ورته ویل چې دواره کوټه اغه ورته ویلم چې زه خدای کاکا سم راځم چې ټول ترانی کې دعا وکوم ته ما ته دعا وکړه زه به تاسو دعا وکړم دعا لا شنه چې کړیو او یو بل ته دعا کړیو دعا چې کړیو چې سبا پونتون کې دلې لینه پونتون تلالم تقدیم الحق کا جاشه لا ته چې ستاپلار نه ولید زه هران چې زه ما پلار چیرته ولید وای دا څه خبره وای دغه ټپلار وفات شو په ملاقات کې هغه شي نیوي کلی ته داغه د فاتحې تر هغه د نور استادانو او شاګردانو سره نو زما په شعر او شاعرۍ کې د تصوف رنګشته دی او ځان ته داسې صوفي ته ویم چې زه ډېر قوي صوفي یم دا هم څنګه وي خو هغه اثر یې راباندې شته دی او زما په شاعرۍ کې داسې ډېر شعرونه دي چې هغه د وحدت الوجود او وحدت الشهود او د تصوف نورې مرحلې تشریح کوي حافظه یې دومره پیاوړې نه ده چې اوس هغه شعرونه ټول د کتاب نه رایاد شي تاسو ته ویم خو د پلار صحبت او د پلار ادب مې په ما باندې ژور اغېزه کړې ده او پلار مې شاعري کوله په وحدت اخبار کې به زما شاعري چاپ کېده او د پلار مې بیا زما یو غزل چاپ شو چې ژوندی خولۍ لکه د مړه ښکاري تړلې سترګې خو د ښکاري سرادي حسنه زه دې څه وګڼم چې جلوهلو ته اوبه ښکاري دا یو غزل دا غزل چې چاپ شو نو زما مور ته وویل چې بس دې زنوره شاعري مې کوم او په اخبار کې نه چاپ کوم ورته ویل ولې وایي دغه دا غزل مې چې ولوستل زه دې څه فکر کوم چې نور ماته ضرورت نشته نور به دا مخکې ځي
دا ډېره جالبه
ده هغه نه وروسته مې پلار خپل شاعري چاپ کول پریښود او زما شاعري چاپ
دا ډېره جالبه کیسه ده
تاسو نه سره د تصوف
دا ډېره په زړه پورې کیسه ده د پلار مو کتابونه پاتې دي آثار چې چاپ شوي دي هغه راته ووایي لطفا
یو د شاعرۍ یو ټولګه ده داسې یو کار شو چې هغه د نثر لیکلم لارو ده د شاعرۍ ټولګه درلود دا ټول په خانقاه کې وو خو یو تراژیدي دا پېښه شوه دا زمونږ پښتانه مجیبه خلک دي نو کله چې زما پلار وفات شو زه د هغه د جنازې سره د پېښور نه راغلم ننګرهار د خپل کلي د چپیار ته د پلار د جنازې سره هلته دا د کتابونو د عبده اثر چې وو په خانقاه کې وو نو دا مریدان چې وو د تبرک دپاره دا ټول هر څه هغه کوټه کې چې هر څه وو چې کتابونه وو که جنمازونه وو که د ده خپل اثار وو دا ټولې وړي وو دا ټولې وړي وو او هېڅ مې نه پرېښي نو هغه چې بیا ما کوشش وکړه چا را ترانه کړل یو څه شعرونه یې ما پیدا کړل او هغه مې په کتابچه کې ولیکل یو نظم دې چې مثلا چې اخر اوزو زر سکار سره مصلحت وکړه د دیندار سره دلته په مونږ کربلا جوړه ده کور په کور سخت او ویلا جوړه ده زاړه ځوانان زمونږ تباه شول ښځې او نر واړه فنا شول سپېره په خاورو ماشومان جاړي دغسې اوس راته پورم یادېږي نظم یې غزلې وې دغه چې غزلې پسې لیکلې وې یو شعر د تاسو د سره پر یاد شي چې دا د افغانستان د جهاد په اړه لیکلې وو چې چانا سر کې نیولی او چانا سو په سر ایښی میدان د امتحان محبوبا ورته کتل نو د شاعري ښه شاعري وه او دغه وه نو ما سره دغه نه شته خو یو د افغانستان زاړه کلکشنونه چې دي د اردو مجلې چې هغه د دفاع وزارت لخوا چاپ کېده هغه مجلو کې شعرونه شته دی نثرونه شته دی لیکنه شته دی دغسې درې ګونه اتحاد چې وو د مجددي صاحب او د پیر صاحب او د مولوي محمد نبي د هغوی په مجلو کې په کلکشنونو کې آثار شته دی او یو څه شعرونه زما سره هم شته دی د کتاب په بڼه آثار نه دي چاپ شوي نه په مجلو او اخبارونو کې چاپ شوي دي او کتابي بڼه باندې څه نه دي چاپ شوي.
ډېره زیاته مننه. ستاسو کتابونه څو چاپ دي؟ النصر نظم طول راته وایس لطفا.
نصر نظم او نصر طول څوار لس کتابونه چاپ شوي دي چې په دې کې د تاوز بڼه کا سندریزي چینی تور ستوري او غنی په کچکول کې دا څلور د شاعرۍ ټول دي چې دا ټول بیا په یو ټول کې چاپ شوي دي سپرلې په خال کې نومې دي دغه په څېړنه کې د افغانستان پښتو معاصر د افغانستان پښتو معاصر شعر دی دغه د مولانا جلال الدین رومي د مولانا جلال الدین بلخي ثم رومي د ژوند دوام په اړه یو کتاب دی دغه د نفس په اړه مشهور دی دغه د نفس په اړه یو بل کتاب دی د څاڅکي تر صفل دغه مرمرین تورې د تحقیقي مقالو یوه ټولګه ده دغه د نثر یو کتاب دی چې د اوښکو مسکا نومېږي ناول می پات شباران نی جی نو تیری اور راجان یو بل کتاب دے چپاری تے ماخزان او د خیر البیان مقایسه شوی دا نو دا څون لس کتابونه می لیکلی دي لازم و نص په برخه کې او دا تور پر شوی دي او یو کتاب ما چاپ لا سره دې چې خبري خبري نه ني دي د حمزه شینواری طاله باندې دې دا غ طاله مقاله او مزامین دي پکې
مننه سالک صاحب چې وخت را سره وای په دې هر یو باید جلا جلا غږیدلی وای خبرې مو پکړې وای مګر دې د مرکو لړۍ وخت ډیر کم دی نو په دې خاطر ورزو یو بل موضوع ته چې هغه هم مخصوصا هغه چې تاسو پیژنې یو څه بلد دي تاسو له کار سره د هغه لپاره دا ډیره مهمه مسله ده هغه په پیښور کې تاسو د شاعرۍ دوره وا او له دریو نورو ملګرو سره استاسو یو ځای د یوې کوچنۍ انفرادي ټولنې جوړول وو له پیر محمد کاروان سره او له باز محمد عابد سره او له نور الحبیب نصار دا درې شاعران تاسو د افغان ادبي بهیر له لومړنیو بنسټ خودونکو له ډلې وی او بیلغه تاسو دغه شخصي انډیوالي او ملګرتیا هم همغه وخت هم ډیره مشهوره و زغورم اوریدونکو ته ورپیاد کم چې دا انډیوالي هیره نه ده په دغه ملګرتیا یا دغه وړه کوچنۍ ټولنه غیر رسمي چې تاسو په خپلو کې درلوده او هلته به مو شیرونه هم یو بل سره ویل شریکول به مو په دې باب را ته خبرې وکړي
دا دیوالی خو بس قدرت منظوره و دا چې دوه شو چې د پیښور پښتو د دې جرګې په یو غونډه کې مشاعره او په مشاعره کې ما غزل ویلې نو دا به چې خبر شو چې زم افغانې ما نوران دې شورا ته ویل چې زم افغان ما او باز ما دا دې ته جن سلامته ویل چې په صدر کې زه د سګریټو ګاډې نه د سر په صدر کې انتراشه بیا د باز ما دا دې ته ورغل مول د باز ما دا دې تر آشنا شلا بیا ما باز ما دا دې کلو د کلندر مومن د ساحل لیکون کو مارکی تا بیا باز ما دا دې لاړ کاروان چې دې دا چې کاروان چې براغه نصار صاحب هم صدر براغه نمونگا ملگری شو دا ملگرتیا دستی و چه پارا وقتی مون با چه چکار در لوده خورس و بطی الکار پسی دغا و لالهان دو یو دان دو یو دیخه در لوده دا غی نورستا با مونگا راتو لیدو پا صدر کی یو اوتل و پاغا اوتل که بناستو یو بلتا با مشیری نویلی یو بلتا با مختل نصری لیکنی لوستی او پاوی باندې خبرې کولې دا د څو وختونو چې مونږ د دې د شیو چې فلسفه لا د شیو بل خبره زمونږ نه و بغیر د ادب نه بغیر د شاعرۍ نه او دا ورځ مونږ ته راکړه پونتل چې بیا چې ما هم بشو نو د څه نه بیلی د سره چې ار څو خپل ته ته لا چې ما هم بم پرې ځو کچنن باندې صرف یو سر زمن باندې څه سر زو نن به د کاروان څه ټوټه زمن پر نماز ته زو لا ورول ته هم بیا د شپې تر نا وخته پورې همدغه خبرې کولې کتابونه به هم لوسته او خپله شاعري به هم کوله او نور کتابونه به هم لوسته مثلا داسې به هم کولې چې راځئ نن شپه شپږ غزلې د کاظم خان شهیدان لولو شپږ غزلې د حمید مومند لولو بیا تېر باندې خبرې کوو دغسې به هم د دوی غزلې ولوستې او په دې باندې به مونږ بیا خبرې کولې دغسې چې کوم ایراني کتابونه او د څېړنې او د نقد او د دغه د هغې نه به مې یو فصل لوسته نور کتابونه لکه د مجروع صاحب او د نورو شاعرانو کتابونه د معاصرو شاعرانو کتابونه دا به هم لوستل په دې به هم خبرې کولې نو داسې وو چې زمونږ تصورات بېخي شاعرانه شوي وو د ماری دنیا سره زمونږ دومره تړون نه و لکه څومره چې د تصوراتو تخیلاتو سره په دغه دوره کې نو همدغه علت چې په دغه دوره کې ښه شاعري وشوه کاروان صاحب چینار خبرې کوي دا کتاب ولیکه باز محمد عابد د نکریزو په اړه ولیکله ما د تعوض بڑکه ولیکله اسار صاحب څانګې څانګې ارغوان ولیکه او دومره په دې ناستو کې دغه و چې بالاخره دا ناستې پراخه شوې دې ته پکار شه دمراغه خوري ملګری یعنی خلیل مراغه شاه سعود مراغه نور مراغه او بل اخر د تصرف چې په مشرۍ باندې افغان د دې بهیر جوړ ته چې افغان د دې بهیر په خپل ډیر لوی کار وکړ په خور کې ډیر لوی کار وکړ هم مونږ شاعر ته وهڅولو، هم نوي شاعران او لیکوالان پیدا کړل. وروسته په ټول افغانستان کې څانګې پرانیستل شوې او اوس هم په کابل کې افغان ادبي بهیر شته دی. نو دا زه فکر کوم زمونږ د هماغه ناستو برکت و چې دا دومره کارونه وشو.
د دغه دورې همدغه ستاسو د څلور کسیزې ډلې د ملګرتیا ډېره ځانګړې ملګرتیا ده. د دې دورې کوم شعر دی که په یاد وي دا راته ووایه مهرباني.
نو شعرونه خو د دغه دورې ډېر دي او کتاب مې مخ ته پروت دی، نه پوهېږم کوم یو راځل تېنه ویم. خو بس زه به د تعوض بله کره واړوم چې هر دغه تېنه را واوړي د غزل هغه به درته ووایم. دا غزل دی چې زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، پیغلې دي راغونډې د ګودر په سر، سیوری مې یاري را سره نه کوي، سیوری مې یاري را سره نه کوي، راغی اخر ستا د هجر لمر په سر. ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شوم، ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شوم، پاتې مې پښتو شوه شکر سر په سر. سیوری سوار شوی دی دلمر پسر. مات نکړ غرور خزم غرور نشم، مات نکړ غرور خزم غرور نشم، زار مغزیدل يم د غر په سر.
مننه سالک صاحب. په دا ورستۍ برخه کې ک یو څو کلمې د خپل ناول یا ناولونو په باب هم راته وایست.
ناول خو ما یو ناول لیکل دی پاک شباران دی نیږي، او هغه دومره مشهور شوی دی چې لزل چاپ شوی دی تر اوسه. او په افغانستان کې چې کومې رادیوګانې پښتو خپرې، هر یوې رادیو کاغه په کابل کې دي، کیا په کاغه په ولایتونو کې دي. نو دا ناول خپور کړی دی په دې معنا نو چې دا ناول په افغانستان کې پښتنو ته رسېدلی دی. دا ناول داسې یو اتفاقي ډول لیکل شوی و په کال سره. دا د واده نه وروسته مېرمنې مې راته وویل چې ته خو شاعري کوې، نثر دې ښه دی، یو ناول به لیکه. ما ورته وویل چې ناول ناول لیکونکی نه یم، که ناول ولیکم بیا به مې په شعر کې مې چې دا کوم مقام ګټلی دی دا به هم خراب شي. نه وایي ته خو یې ولیکه، خو چې ډېره ټینګه شو ما ویل داسې کار به وکړو چې زه دې ولیکم ستا په نوم دې چاپ کړم. وایي زه صحیح دې ولیکه. ما چې ناول ولیکه ورته مې ویل دغه دی ناول خو تمام شو. دا ناول په یوه ناسته کې لیکل شوی، یو یا صفحې دی وړوکی ناول دی، زه صرف څلور ساعته په منځ کې وده شوی یم، نور په یوه ناسته کې مې لیکلی دی. نومن ناول خو لیکل شوی دا خبر په تا باندې لیکل زه خو یې نه اخلم. بیا مجبور شوم په خپل نوم چاپ کړ. خو دا ناول چې کله ما ولیکه ما خوب ولیده چې دا په فضا کې ولاړ دی او رڼا کوي. دا مې یو نیک شګونو. بیا مې چاپ کړ. چې چاپ مې کړ نو ډېر زیات خلکو خوښ کړ. او ځینې راته وایي چې دا ناول داسې ښکاري لکه ختم شوی چې لی دویمه برخه ولیکه، او که دویمه برخه لیکل وغواړم دویمه برخه هم لیکل کېدای شي. نو دا لوستونکو ډېره دغه ده په فیسبوک کار یو همدا راته وایي چې بل ناول دې ونه لیکه. که د خدای رضا وه او زما صحت ښه لږ ناروغه یم، نو انشاءالله یا د دې ناول بله برخه به لیکم او یا به نور ناولونه هم لیکم.
د هیواد مشهور شاعر او لیکوال مصطفی سالک د ازادۍ رادیو د ځانګړو مرکو د لړۍ میلمه و. ښاغلی سالک د 2015 کال د جنایت د بنسټ د غوره کلتوري شخصیت د جایزې ګټونکی و. د ازادۍ میلمه تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادي میلمه
د د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره می دار او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.